د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کیږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یوه ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون نه اووم لوسته شراخ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي تیزابونه چې د اووه څلوېښتمې صفې څخه پیل پر د پنځوسمې صفې به پای ته ورسیږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پیژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادیږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونی رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فرمول ده. په دې فرمول کې خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت د اسیتیک اسید څخه چې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمول یې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده او داسې نور چې هر یو یې به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو ووایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ افس کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکاس څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکاس خخصر شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده چې خپله میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي او ځینې وختونه هم د غمبوسو او د مچیو په نیشونو کښې او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیکاسی شتون لري. چې د فارمیکاسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی سو چې د فارمیکاسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي او بالاخره په نتیجه کې موږ د تاسو فارمیک اسید په لاس راکړي چې خپل د فارمیک اسید عمومي فرمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په دې ترتیب یو او ایچ وای یو یا هم بل مرکب چې د دوی دوه د تعامل خلاص راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا هم مالیکولي فرمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او سلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي. یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کیدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کیږي چې اسیتیک اسید خپل یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایده چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي چې خپل عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې په ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي. او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپله په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړ د دا خپل یو اسیتیک اسید او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپل اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فرمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فرمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. پاندې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بنزوئی کاسید لرو چې بنزوئی کاسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمیرل کیږي. خو بنزوئی کاسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمیرل کیږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړوونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بنزوئی کاسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپل د ویل کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجه کې ویل کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کې، او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوي په منظور هم کولای شو چې د بنزوئی کاسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودی او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایی مواد شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بنزوئی کاسید څخه د سوډیم بنزوئیت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بنزوئیت لاسته راوړو، کولای سو چې د بنزوئی کاسید څخه په دې ډول سره لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، دا بنزوئی کاسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمیر 15، د هایدروجنونو شمیر 15، او د کاربونونو شمیر 6. په همدې ترتیب دا د بنزوئی کاسید یا د عضوي تیزابو اضافوي ګروپ. نو وایي که چیرې بنزوئی کاسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بنزوئیت مرکب لاسته راوړل، او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بنزوئیت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې د سوډیم بنزوئیت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بنزوئیت هغه اروماتیک فرمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فرمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمیر چې ده هغه څلور او یا هم د څلور څخه، یعنی د اضافه له څلورو کاربونونو څخه وي. یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر چې ده هغه څلور ده، یعنی د څلور څخه کمیدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه گلسرین، که چیرې دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د گلیسرول ایستر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي. چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمیر یې څلور ده، یعنی د څلور څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمیر یې څلور اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو. که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمي تیزاب و چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي، د کاربونونو شمیر یې څلور و چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربونونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمي تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربونونو شمیر یې اولس ده، او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې 15 ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمي تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربونونو شمیر 15 او د هایدروجنونو شمیر یې 11 ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمي تیزاب ده، د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره 12 او د هایدروجنونو شمیر یې 13 ده. چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمي تیزاب ده چې په 10 درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې دوی ویلې کېږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولی کا اسی چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی کاسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چش کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه 42 درجې د سانتي ګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، عضوي تیزابونه تعریف کړئ. دوهم سوال، د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ. او درېیم سوال، د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د آینزیشن انرژي چې د 1 څپې څخه پیل پر 2 څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي، موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ته ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنی څه ډول کولی سو چې د یوه آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي کچیرې مساوي په صفر کړو، نو دلته موږ او تاسو د آینزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ، دوهمي او د غس په ترتیب سره درېیمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینزیشن انرژي به له هغې انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پېښېږي. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د آینزیشن انرژي یې ډېره کمه اوسي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، د یو اټوم الکترون د لرې کولو لپاره اټوم ته یوه اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث سي چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بېلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، که چېرې موږ او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دوی ته یو اندازه انرژي ورکول کېږي او دا انرژي د دې باعث کېږي تر څو د دوی څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو آینزیشن انرژي ښه واضح وپېژنو، یو څو مهم نکات چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي، د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بېلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بېلګې په توګه اکسیجن دي، نایتروجن دي، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دي، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چش کېږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډېریږي. هم دی ترتیب همیشه پیاد ولری فلزات چی دی هاوی دی الکترون ارکولو مایل لری خو اخستال اینشی فلزات همیشه الکترون ارکوی خو الکترون اخستال اینشی زکر چی فلزاتو دا اخستال لپار زیاد انرژی تارتیا لری او فلزات دا هوگا الکترونونو یا هم دا هوگا انصورونو دا جمله خش بریل کیجه کم چی دا هاوی دا اینزشن انرژی کامه دا نو پام دی اساس دوی الکترون ارکوالای ورکوالای شی خو الکترون اخستلای نشی خو غیر فلزات چې دی نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخستلو مایل لري اما الکترون نه ورکوي نو دوی د اینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده نو همیشه دوی الکترون اخستلای سی یا د الکترون اخستلو مایل لري خو الکترون ورکوالای نشی نو په بیا ځاز ګران زكون کوم راتاس مخکې هم ویل چې د اینزیشن د انرژي کچ ده چې د هغه د لومړی دویمی او پام دې ترتیب درېمی او د نورو الکترونونو سره د هغوی اینزیشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري او له بل سره فرق لري داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ که چیرې مو راتاسو د لومړي الکترون هغه اینزیشن انرژي ته ځیر شو که چیرې وګورو دلته د لومړي اینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته نسبت دویمی الکترون اخستلو ته چې شي د دویمی الکترون ته کمه ده او د دویمی الکترون اینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمی الکترون ته کمه ده په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري یعنی یو له بل سره فرق کوي که چیرې موږ او تاسو ځیر شو د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د هایدروجن عنصر د اټوم د اینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 10.6 الکترون ولټ څخه که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اینزیشن انرژي چې کیږي کمیږي خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اینزیشن انرژي ولې زیاته ده ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري یو مدار لري نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې وسی نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د قشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري زیات اثر لري نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې دی د هایدروجن د اټوم د اینزیشن انرژي 10.6 الکترون ولت ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای د مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري د ټولو اینزیشن انرژي کامه ده راځو ګرانه زده کوونکو تاسو د مثال ته ځیر سئ په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 ده کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د اینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي یعنې دویمي الکترون چې د لاسه کله چې دویمی الکترون د لاسه ورکوي تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د اینزیشن انرژي مساوي کیږي په 28 الکترون ولټ سره چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دویم ځل لپاره د لاسه ورکړ د دویمی الکترون د اینزیشن انرژي د لومړي اټوم د اینزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو وګورئ د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده خو که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت 2 پر اساس باندې که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي د درېمي الکترون الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي 2 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي نو د درېمي الکترون انرژي اینزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلو چې کمیږي خو د دې څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینزیشن انرژي زیاتیږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د اینزیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آیونایزیشن انرژي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري، په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده. خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې وراخري عنصر یې هیلیم ده، د دوی د آیونایزیشن انرژي چې کېږي زیاتیږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې، د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنی که چیرې وګورو د دوی آیونایزیشن انرژي چې ده د دوی د اتمي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتیږي، یعنی دا چې د دوی اتمي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتیږي، خو د هستې چارج چې دی هغه لوړیږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنی قوه ورباندې اغېزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شوا چې کېږي کوچنۍ کېږي، او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتیږي، او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آیونایزیشن انرژي زیاتیږي. یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتیږي. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو. یعنی د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري، هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي. که چیرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو، نو هغوی په منفي آیون باندې بدلېږي، او که چیرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب، یعنی جذب سو جذبېږي، نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کېږي ازادېږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټي انرژي په نوم سره یادېږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه هم ورکولی شو، لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کښې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلېږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال کښې شاوخوا کښې د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو مایل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي، او په پیریودونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه، یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې کېږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو، چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمېرل کېږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو مایل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي، هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادېږي. یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو مایل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کېږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترونیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترون د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي، او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت. په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي، او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري، یعنی که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي دا عنصر الکترو پازیټیو دی، او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس، یعنی هغوی الکترو پازیټیو کمه ده، الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده. ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده. دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو، ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ. لومړی سوال، الکترونیګاټیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست. دوهم سوال، آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پرې شي.